دوستانو ستړي مشهي اجمل اندمو دی ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هر کله کوم په دې خبرونه کې د خبرونه زیاته برخه د ازادي رادیوي مجلې ته څنګه شوې ده خو تر هغه مخکې خبرونه او څو ریپورتونه لرو په مخکې د دې سات خبرونه ته حماس نن تایید کړه چې د دوی مشر یحیی سنوار وشل شوې ده د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه حماس ته وی ترهګری ډلې په توګه پیژني د حماس ډلې مرستیال خلیل الیحیا نن ماسپخین وروسته څرګنده کړه چې یحیا سنوار په غزه کې د اسرایلي ځواکونو په برید کې وشل شوی دی اسرایل پرون د یحیا سنوار د وشلو خبر ورکړه ویل چې د هغه جسد اسرایل ته انتقال شوی دا خزو بشری حقوقونو په برخو کې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا امیری د ایران د سراوان له ولسوالۍ سره د ګڼو افغانانو د وژلو یا ټپ کېدو د ادعا په اړه د شفافو څېړنو غوښتنه وکړه رینا امیری تېره شپه په خپله ایکس پاڼه کې دا لیکلي دي هغه کسان چې له ځپل کېدو تښتي باید له هغو سره په خواخوږۍ او انسانیت چلند وشي نه په تاوتریخوالي روانه اونۍ داسې ریپورټونه خپاره شول چې ایراني ځواکونو په هغه افغان کډوالو ډزې کړې دي چې د ایران د سیستان او بلوچستان ایالت له لارې دغه هېواد ته داخلېدل ځینو کسانو له رسنیو سره په خبرو کې دا ادعاوې هم کړې چې وژل شوي او ټپي شوو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي ملګرو ملتونو د بخښنې نړیوال سازمان او ځینو نورو موسسو او افرادو هم د دې پېښې د بې پرې څېړنو او تحقیقاتو غوښتنه کړې ده د بلوچستان ستر محکمې د هغه دوو افغان هلکانو او درنجونو د خوشکېدو امر وکړ چې نږدې و نیمه میاشت مخکې له پولې سره نږدې نیول شوي وو دا ماشومان د پاکستان د تحقیقاتو مرکزي ادارې اف ای د سپتمبر په درېمه په چمن کې نیولي وو د پاکستان د قانون د 15 مادې له مخې ماشومان باید د پولیسو په ماموریت کې ونه ساتل شي په کوټه کې د سهار په نوم خیریه بنسټ ویلي چې دا ماشومان نن په الوتکه کې اسلام آباد ته لېږدولي دي د لبنان سرپرست صدر اعظم د لبنان جنوبی سیمو د امنیت په اړه د ایران هر ډول هڅه د خپل هیواد په کورنیو چارو کې مداخله بللی د ایران د پارلمان مشر محمد قالیباف ویلي چې تهران دې ته چمتو دی چې د لبنان د جنوبی سرحدي سیمې په تړاو د ملګرو ملتونو پر پریکړه لیک خبرې وکړي د لبنان سرپرست صدر اعظم د فرانسې لیفیګار ورسپانې ته وویل حکومت تهران دې د سایرانه شوې ځکه چې د ملګرو ملتونو 1001 پریکړه لیک د تطبیق مسؤلیت د لبنان دی که بل یو ملاتړ کوي په دې چوکاټ کې باید حمایت وکړي د ملګرو ملتونو د پریکړه لیک له مخې 16 ساعتي ځواکونه دا دنده لري چې له لبناني سرحدي ځواکونو سره د سرحدي سیمو د ساتنې په برخه کې مرسته وکړي د اوکراین د پلازمینې کیف د پوځي ادارې مشر وایي روسیې نن سهار وختي د اوکراین پر مختلفو سیمو د ډرون الوتکو پراخ بریدونه کړي دي سری پاپکو په ټلګرام لیکلی چې دا د اوکراین پر ملکیانو او بنسټیزو تاسیساتو د روسیې ځواکونو له سترو بریدونو څخه و چې 4.5 ساعته روان و دغه اوکراین چارواکي په وینا روسیې ځواکونو کیف هم په نښه کړ چې دفاعي ځواکونو د همغږ هڅو له امله د پلازمینې په لور روانې شوې بې پیلوټه الوتکې شنډې شوې او دا خزو د کرکټ د شل اورونو په نړیوال جام کې نن دوهمه نیمه پایلوبه کې نن ویسټ انډیز د نیوزیلند له لوبډلې سره لوبېږي نیوزیلند ټاس ګټلی او لومړی د توپانی پریکړه کړې ده دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ هماسې مو چې مخکې وویل د دې خپرونې زیاته برخه د ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده خو په سر کې ریپورټونه او خبرونه هم لرو په ایران کې د میشتو افغان خبریالانو ټولنه وایي د پاکستان او ایران پولې ته څیرمه د کالاګان سیمه کې د وژل شوو یو شمېر افغانان ملي سروان روغتون ته وړل شوي د دغه ټولنې مشر امید پویا چې دا پېښه ساري ازادي راډیو ته ویلي یو شمېر ملي د دوی کورنیو ته سپارل شوي او یو شمېر غرونو کې ورک دي دا په داسې حال کې ده چې تازه د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری هم د ایراني ځواکونو لخوا د ګڼو افغانانو د وژل کېدو ریپورټونو ته په غبرګون کې ویلي چې باید په دې اړه هر اړخیزی او شفاف څیړنې وشي تفصیل په دې ریپورټ کې اورو
په ایران کې د جلاوطن او افغان خبریالانو ټولنه ویلا هم د پاکستان او ایران پولې ته څیرمه د کلاګان په سیمه کې د وژل شوي افغانان په غرونو کې ورک دي د دغه ټولنې مشر امید پویا چې دا پېښه څاري د جمعې د ورځې په سهار ازادي راډیو ته وویل
و جسد های اکثر شندر کوها
ډیره جسدونه اوس هم په ورونو کې ورغتی د دیار لس کسانو جسدونه د سراوان په سیمایز روختون کې په یخچالونو کې ساتل کیږي او ځینې نور جسدونه د هغوی د کورنۍ د غړو لوري افغانستان ته لیږدول شوې دي.
په دغه پیښه کې د وژل شوي یو تن د کورنۍ یو غړی چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي وایي چې په یاده پیښه کې د دوی د کورنۍ د وژل شوي ځوان غړي جسد د دوستانو په همکارۍ خپل ځای بلخ ته لیږدولی دی. هغه په دې اړه د زیاتو جزئیاتو له ورکولو پرته ازادي راډیو ته وویل
کله چې دی په مرمیو لګېدلی و په لومړیو کې ښه ایران ته یې زنګ وهلی او د خپل حال په اړه یې زموږ دوستانو ته معلومات ورکړی. هغوی موږ ته احوال راکړ. دی ماخستن مهال لګېدلی و خو د سهار تر اتو بجو پورې ژوندی و. خدا چې وینه یې ډېره ضایع کړې وه خپل روح یې حق ته وسپاره.
تیره ورځ هم د وژل شوي یو شمېر دغو افغان کورنیو ازادي راډیو سره په خبرو کې د عدالت غوښتنه وکړه او له نړیوالې ټولنې او د بشري حقونو له سازمانونو یې وغوښتل چې دې مسلې ته رسېدنه وکړي. د حال وحش په نوم د بشري حقونو خپرونې چې د سیستان او بلوچستان اړوند خبرونه خپروي د راپور له مخې د تلې په 22مه د ایراني پولیساتو ځواکونو په ډزو کې ګڼ شمېر افغانان مړه او ټپیان شوي دي. د یاد خبرونې د معلوماتو له مخې دغه پیښه د یک شنبې ناوخته د پاکستان او ایران پولې ته څیرمه د کلاګان په سیمه کې رامنځته شوې ده. د وژل شوو ټپیانو په اړه بېلابېل راپورونه خپاره شوي خو تر اوسه هیڅ یو خپلواک سازمان کره شمېرې نه دي شریکې کړي. د ایراني پولیساتو ځواکونو له لورې د ګڼو افغانانو د وژل کېدو راپورونو ته پراخ کورني او بهرني غبرګونونه ښودل شوي دي. تازه د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازی رینا امیری هم دغو راپورونو په اړه ژوره اندېښنه ښکاره کړې. اغلی امیری نن جمعه د اکتوبر 13مه په خپل ایکس پاڼه کې د یو بیان په خپرولو سره ویلي هغوی چې د سخت جبر له امله تېښتې ته اړ کېږي د تاوتریخوالي او ناوړه ګټې اخیستنې پر ځای باید په عزت او انسانیت ورسره چلند وشي. نوموړی دغه شان په دې اړه د هر اړخیزو او شفافو څېړنو د سپارښتنې تر څنګ ویلي چې باید د دغو راپورونو په اړه ځواب ویانه وشي. د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼو نورو سازمانونو بنسټونو او بېلابېلو شخصیتونو هم په دې اړه د هر اړخیزو څېړنو غوښتنه کړې ده. د طالبانو حکومت ویلي چې یو لوړپوړی پلاوی ټاکلی څو په ایران کې افغان کډوالو ته د اوښتې مل ژوبلې په اړه پلټنه وکړي. د افغانستان لپاره د رسنیو په برخه کې د ایران د ولسمشر د ځانګړي استازي مرستیال میسم مهدیپور بیا د ایراني پولیساتو ځواکونو له لورې د ګڼو افغانانو د وژلو ادعاوې رد کړې دي.
ومو ولیدل چې د ایراني پولیساتو ځواکونو له لورې د لسګونو افغانانو د وژل کېدو رپورټونو ته پراخ کورني او بهرني غبرګونونه ښودل شوي دي او تر ډېره په دې اړه د څېړنې غوښتنه شوې ده. په همدې اړه زما همکاري فرشته سهاګ د افغانستان د تیر حکومت د دفاع وزارت سرپرست وزیر شاه محمود میاخیل سره مرکه کړې او په اثر کې پوښتلي چې پر افغان وګړو دغسې و پیښه کېږي خو ولې تر اوسه هم د مړو او ټپیانو په اړه کره شمېرې نشته؟
خدای خو دوه درې علت دی. یو علت داره چې د ایران حکومت او استبدادي حکومت دی او هلته رسنۍ او بشري حقونو سازمانونه آزاد فعالیت نه لري چې هغه لاړ شي او سیمې ته وګوري چې څه پېښ شوي دي او څومره کسان دلته شهیدان شوي دي. دویمه مسله دا ده چې هغه د افغانستان موجوده حاکمه ډله ده چې د هغې و سفارتونه یعنی د افغانستان هم په ایران کې او هم په نورو هیوادونو کې هغه څه چې دغه دی فعال نه دي او یا رسمیت خلکو نه دي پیژندلې. مختلفو ملکونو چې سفارت د دغه پیښې زیاته لاړ شي کارمندان او هلته وګوري چې څه پیښ شوي دي. او درېیمه مسله دا ده چې چون افغانستان د ملګرو ملتونو په سازمان کې یا په نورو بین المللي ادارو کې اوس فعلاً د دې عضویت په تعلیق باندې دی یا نه لري یا استازی نه لري نو هم په نړیواله سطح باندې داسې فشار موجود نه دی چې دغه ادارې دلته لاړ شي او هلته تحقیق وکړي او دغه ظلم او جنایت چې کوم شوی دی هغه برملا کړي او چا چې کړی دی هغه ته باید سزا ورکړل شي. ځکه که ظلم نه وی او بیکاری نه وی او دلته فرصت خلکو ته وی ولې خل د وطن نه لاړ شي بل چېرته.
میخیل صاحب، څنګه چې په راپورونو کې راغلي دي د ښځو بشري حقونو په برخو کې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا میری هم تیره شپه پر خپل ټویټر باندې د تحقیقاتو غوښتنه کړې وه. همداسې ملګرو ملتونو، د بخښنې نړیوال سازمان او ځینو نورو موسسو افرادو هم د کره تحقیقاتو غوښتنه کړې ده او همداسې عام ولس هم همدا غواړي. تاسو څه فکر کوئ په داسې یوه سیمه کې چې تر اوسه پورې هلته څوک تلی نه شي، جزئیات لا نه دي راپورته شوي دغه سیمې نه، آیا د تحقیق ساحه به پراخه وي؟ تحقیق به وشي، پر کوم بنسټ به تحقیق وشي؟
ما خو مخی عرض وکړ چې د ایران په خپله یو استبدادي رژیم ده او هلته بشري سازمانو ادارې ملل متحد او نور آزاد یعنی لاس نه لري چې لاړ شي او هلته سیمې ته وګوري چې څه پېښ شوي دي. البته د ملګرو ملتونو د یونما منډیټ چې کوم یو دی، دا هم یو مهمه مسله ده، ځکه چې په ایران کې او په اسلام آباد کې سفارتونه لري، دوی باید مداخله وکړي او سیمې ته لاړ شي او هلته واقعیت وګوري، ځکه چې په خپله چا چې دغه د جرم مرتکب شوی دی په هغې باندې تحقیق کېدلی نه شي، ځکه هغې خو همیشه غواړي چې د منکر شي. یعنی یو مجرم کله په خپله وایي چې ما دغه جرم کړی دی، نو په دې خاطر باندې دلته باید مستقل ادارې هغه لاړ شي، یا مستقل که هغه د نړیوال سره صلیب دی، یا فرضاً د بشر حقونو کومه اداره ده، ملل متحد ده، یا د وای سي یا نور کومې ادارې چې کوم یو دي، دیو باید هلته لاړ شي او دا تحقیق وکړي. نو که چیرې موږ ویو چې ایران دې پخپله تحقیق وکړي او هغه سرحدي پولیس دې پخپله تحقیق وکړي، نو هغې خو پخپله مجرمین دې جرمې کړی دی، نو هېڅکله نه هغه واقعیت خلکو ته نه وایي.
که دغه شمیرې چې په راپورونو کې راځي، احتمالي شمیرې چې دي، که دا کره او دقیقې وي او کیدای شي تر دې هم زیاتې وي شمیرې د مړو د زخمیانو، نو په دې حالت کې د افغانستان حکومت چې اوس طالبان یې حاکمان دي او نړیواله شورا، نړیواله ټولنه، د بخښنې سازمان، همداسې ملګري ملتونه، دوی ته څه پکار دي چې په راتلونکي کې د داسې پیښو نه مخنیوی وشي؟
ګوره، شمیر که هر څومره وي، که 50 وي، 100 وي، 200 وي، 300 وي، ځکه مختلف ارقام ویل کیږي، که یو قسم وي دغسې بېګناه وژل کیږي او شهیدانیږي، دا ظلم دی. نو په دې خاطر باندې متاسفانه تاسو ویلي چې په افغانستان کې حکومت چیرته دی؟ یو حاکمه ډله ده، هغې سره که د ولس خیر نیت موجود وی، هغې به اول پخپله په ولسی مشروعیت باندې فکر کړی وی چې څنګه یو مشروع نظام قانونمند حکومت رامنځته شي او خلک مجبوره نه شي چې د وطن نه وتښتي. نو په دې خاطر باندې د یوې حاکمې ډلې نه چې هغه د ټوپک په زور راغلی دی او یا د بهرنیو دسیسو په اساس باندې، نو هغه نشي کولای چې د خلکو د حقوقو نه دفاع وکړي او نه د دې پروا لري. نو په دې خاطر باندې زه فکر نه کوم چې د افغانستان موجوده حاکمه ډله د داسې رول ولري چې د دې پښتنه وکړي. که پښتنه کولای شول، دوی باید ایران سره خپل هغه منفي تعاملات چې کوم لري، استخباراتي تعاملات چې لري، هغه باید قطع کړي وي، یو شدید عکس العمل یې ښودلی وي. مګر تاسو ویلي چې داسې قوي عکس العمل دی تر اوسه پورې نه دی ښودلی.
د افغانستان دی پرزیدلی جمهوریت یو چارواکی شاه محمود میاخیل و چې په ایران او د پاکستان په سرحد باندې د افغانانو د وروستۍ مرګ ژوبلې په قضیه یې نظر څرګندوه.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
نن په جرمنی کې د امریکا د متحده ایالاتونو او دریو نورو هیوادونو مشران د اوکراین د جګړې په اړه خبرې کوي. دا سرمشریزه داسې وخت کې جوړیږي چې د روسیې ځواکونو نن سهار د اوکراین په بیلابیلو سیمو ډیر سخت بریدونه کړي. په دې ترڅ کې کیف له خپلو لویدیځو متحدانو سره خپل نوی پلان شریک کړی دی او هیله من دی چې له دې سره به له څه باندې دوو نیمو کلونو راهیسې پر اوکراین د روسیې یرغل پای ته ورسي. جزئیات په دې رپورټ کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن نن په برلین کې د جرمني، فرانسې او بریتانیا له چارواکو سره د اوکراین په اړه خبرې کوي. دا سرمشیزه یو ورځ وروسته تر دې جوړې شي چې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي د اروپایي ټولنې او ناټو له چارواکو سره هغه پلان شریک کړ چې د ده په خبره له دې سره به مرسته وکړي چې پر اوکراین د روسیې یو دېرش میاشتنی یرغل پای ته ورسوي. اروپا ته د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر د دې سفر له اعلان سره روسي ځواکونو د اوکراین پر ښارونو او بنسټیزو تاسیساتو بریدونه زیات کړي دي. نن اوکراینی چارواکو خبر ورکړ چې روسي ځواکونو د بی پیلوټ الوتکو یو تر ټولو ستر برید ترسره کړی دی چې څلور نیم ساعته روان و. ولسمشر بایدن پرون جرمني ته ورسید. ټاکل شوی وه چې ښاغلی بایدن تېره اونۍ په څلور ورځني سفر جرمني ته ولاړ شي. د رامشټاین ډلې په غونډه کې چې د اوکراین شاوخوا پنځوس متحدان پکې شامل دي برخه واخلي او له اوکراین سره د سخت ژمې په درشل کې د نورو پوځي مرستو لارې چارې هم شاخه کړي. دا سفر په امریکا کې د ملټن په نوم د طوفان د چارو د سمون لپاره وځنډېده. ولسمشر بایدن به د جرمني د څلر بیش ساعته لنډ سفر په ترڅ کې له ولسمشر فرانک والټر شټاین مایر سره وګوري، بیا د جرمني له صدر اعظم اولاف شولتز سره، د فرانسې له جمهور رئیس ایمانوئل ماکرون او د بریتانیا له صدر اعظم کایر سټایر مایر سره خبرې وکړي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیک سلیوان ویلي دي چې جمهور رئیس بایدن هڅه کوي چې له اوکراین سره د متحده ایالاتونو ژمنې د اوږدې مودې لپاره دوامدار او بنسټیزې کړي. د اوکراین جمهور رئیس ولودیمیر زلنسکي د پنځشنبې په ورځ اروپایي ټولنې او د ناټو متحدانو ته د خپل پلان په اړه چې د یې د بری پلان بولي توضیحات ورکړل. د اوکراین ولسمشر غوښتل چې دا چارواکي قانع کړي چې له دې پوځي اتحاد سره یو ځای شي. دا یو له هغو هڅو څخه ده چې جمهور رئیس زلنسکي استدلال کوي چې د جګړې د دوام لپاره به د ماسکو اراده کمزوري کړي او مجبور به یې کړي چې خبرو ته کښېني.
لزدکړو محروم انجونو سره د زړه خواله په هیلا پادکاست کې
هر دوشنبه د سهار په 8:30 او هر چهارشنبه د سهار په 6:30 له آزادی رادیو.
آزادی رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکو. د 2024 کال د نوبل د ادبیاتو جایزه د جنوبی کوریایي وی لیکوالی وګټله.
The Nobel Prize in Literature for 2024 is awarded to South Korean author Han Kang.
وړاندې مو په خبرونه کې د دې لیکوالی لژوان او د لیکوالی له طرز خبرو. په دې خبرونه کې شعر لرو.
ترکی کوي او ټیک می دواړه یو پر بل باندې مېن او په لمن کې می جنت جنت وایي.
د نام تو لیکوال آنتون چخوف یو کیسه مو در تشپاړلې او د دې کیسې شننه هم در سره شریکوم. په ننګرهار کې چې څو کاله مخکې هر میاشت لسلو ډېر کتابونه چاپېدل، نن سبا له لسو ډېر نه خبرې شي. یو علاته
کله چې یو جلی مکتب ته او پانتون ته نه پرېښودل کېږي نو هغه بیا نشي کولی چې هغه مطالعه وکړي.
په خپرونه کې به یې له نورو علتونو هم خبر شي. لدی دود مهم خبره.
زنه په پیاز مازه
بریانی نه چای خو نه بل خانم نه لري چای نو خبره دغه.
د ادبیاتو د سشکل د نوبل جایزه د جنوبی کوریا د لیکوالی هان کینګ په برخه شوه. دا لمړی ځل دی چې د جنوبی کوریا یو لیکوال یا لیکوال د نوبل د ادبیاتو جایزه اخلي. تیره اونی پنجشنبه د سویډن اکاډمی د نوبل جایزې د کمیټې مستقل سکرتر میټس مالم دا اعلان وکړ.
The Nobel Prize in Literature for 2024 is awarded to South Korean author Han Kang.
دا 2023 کال د ادبیاتو د نوبل جایزه د جنوبی کوریا لیکوالی هان کانګ ته د هغې د شاعرانه بلیغ نثر لپاره ځانګړې شوې ده. دا له تاریخي ناخوالو سره مبارزه کوي او د انساني ژوند له شکستونو پرده پورته
کوي.
له 1991 کال راهیسې چې د نوبل جایزې ورکول کیږي، تر اوسه پورې د ادبیاتو په برخه کې 121 کسانو دا جایزې ترلاسه کړې دي او دا 13 ځل دی چې دا جایزه یوې ښځې لیکوالې ته ځانګړې کیږي. کله ناکله په یوه کال کې دا جایزه دوو کسانو ته اختصاصي شي. 53 کلنی هان کینګ په 2018 کال کې د بوکر مهمه ادبي جایزه ترلاسه کړې وه. هغه وخت د سابه خوړونکي په نامه ناول دې ته دا جایزه ور په برخه کړه. په دې ناول کې یوه ښځه د غوښې له خوراکه وروسته تر دې لاس اخلي چې خوب ویني، بد خوب. دا خوب د دې شخصي ژوند بدلوي او له کورنۍ سره پر اړیکو اغیز کوي. د سویډن اکاډمي د نوبل جایزې د کمیټې مستقل سکرتر میټس مالم وایي چې هان کینګ چې کله د نوبل له جایزې خبروله لش حیرانه شو.
I was able to talk to Han Kang on the phone. She was having a
مال هان کینګ سره په ټلیفون خبرې وکړې. دا په څو بوخته و. دا سره تخکاره شو چې ل خپل زوی سره هغه شیبه ډوډۍ خلاصه کړې و. دا دی اعلان ته لکه چې چمتو نه و. موږ د دسمبر د چمتووالي په اړه وخه کیدو. دلته د دې لیدو ته ډیر لیواله یو.
هان کینګ په خپل جایزه د دسمبر په لسمه د تیرو کلونو په څیر د الفرد نوبل د تلین په ورځ ترلاسه کړې. د نوبل جایزه د مانوي ګټې تر څنګ 10 میلیونه سویډني کراونه مادي ارزښت لري چې شاوخوا 9,00,000 امریکایي ډالره کیږي. اغلی کینګ د 1981 کال د نومبر په 28مه د جنوبي کوریا په ګوانګجو ښار کې چې یو تاریخي ښار دی زیږېدلې ده. د دې پلار هان سیونګ وون هم لیکوال و. د هان کینګ شهرت د نویمو کلونو په پیل کې هغه وخت په جنوبي کوریا کې زیات شو چې دی د سیول ژمی په نوم شعر ولیکه. بیا یې په 1995 کال کې د شعر ټولګه چاپ شوه. تر دې وروسته یې د لنډو کیسو مجموعه چاپ کړه او 2 کاله وروسته یې سبزي خوړونکی ناول ولیکه. کره کتونکي وایي چې د هان کینګ کیسې د ذهني او فزیکي کشمکش یو ترکیب دی چې د ختیځ فکر پرې برلاسه دی. په 2013 کال کې دی په یوه ناول کې د پښې د ټپ موضوع راخیستې ده. کرکټر درد زغمي خو درملنه نه کوي. په دې ناول کې د اصلي کرکټر او د دې د مړې خور ترمنځ هم یو دردناک تړون شته. په دې کیسه کې لیکواله دا راته وایي چې هیڅ رنځ نه کمیږي. پروسه شکل د نوبل د ادبیاتو جایزه نارویژي لیکوال یون فوسه اخیستې وه چې هغه ته هم د هان کینګ په څیر د ښکلي نثر په خاطر ورکړل شوې وه. د سشکل د نوبل جایزې ګټونکو هان کینګ ته 8 کاله مخکې د من بوکر جایزه ورکړل شوې وه. دا جایزه په بوکر مشهوره ده چې هر کال د نړۍ غوره ناول ته ورکول کیږي. بوکر جایزه تر 2014 کال پورې د مشترک المنافع غړو هیوادو لیکوالانو ته ورکول کیده، خو له 2014 کال راهیسې د ټول نړۍ لیکوالانو ته چې په انګلیسي ژبه ناول لیکلی یا په انګلیسي ژبه ناول ترجمه شوی وي دا جایزه ورکول کیږي. د بوکر جایزه د مانوي ارزښت تر څنګ 50,000 بریتانیایي پاوند مادي ګټه لري. هندي لیکوالي سوزانا آرونداتي روي په 1990 کال کې دا جایزه اخیستې ده. آرونداتي روي اوس د خپلو خاطرو د کتاب د خپرېدو تکل کړی دی. دا وایي چې تازه اثر یې چې لا چاپ ته نه دی سپارل شوی له خپلې مور څخه په الهام لیکلی دی. تفصیل د اسمت څاروان پراپور کې.
د بوکر جایزې ګټونکې هندۍ لیکواله سوزانا آرونداتي روي د راتلونکي کال تر سنبلې پورې د خپلو خاطرو لومړی کتاب چې د خپلې مور له مړینې څخه په الهام اخیستلی خپروي. دا کتاب چې مور ماری میرازی نومیږي د همیش هملتن خپرندوی ټولنې له لوري چاپیږي او له خپلې مور سره د آرونداتي روي پر پیچلیو اړیکو او له ماشومتوب څخه تر اوسه پورې د دې پر ژوند تمرکز لري. آرونداتي روي چې تر ډیره د خپل ناول د کوچنیو شیانو خدای یا د ګاډ آف د سمال تینګز د چاپ خاطر مشهوره شوې، په یو بیان کې وویل چې پر دې کتاب یې د 1400 لومړي له سنبلې میاشتې او د خپلې مور ماري روي له مړینې وروسته کار پیل کړی دی. اروندا چې روی خپل مور ماریتا د یو داسې زړوري او حیرانوونکې ښځې په سترګه ګوري چې دې په خپل ټول ژوند کې لیدلې ده. دا وایي خپل ټول وخت یې د دغه کتاب لیکلو ته ځانګړی کړی دی. دې زیاته کړه، شاید زما د مور په څیر یوه مور زما په څیر د لیکوالي لور مستحقه دي، او شاید زما په څیر یوه لیکواله د هغې په څیر د مور مستحقه وي. مورمن روی همداراز لیکلي په دې خواشي نه ده چې بې موره شوې ده، خو د یوې لیکوالې په توګه تر دې ډېره په دې غمجنه ده چې جذابه موضوع یې له لاسه ورکړې ده. د همیش هملتن خپرندوی ټولنې رئیس سیمون پراسر د روی د خاطرو کتاب چې د هغې د ژوند بېلابېل اړخونه او لیکنې پکې رانغښتل شوي حیرانوونکی بللی دی. د ښاغلي پراسر په وینا د اثر د اروندادی روی په شان الهام بخښونکی دی او د افراد تر حده له صداقته ډک دی. ځینې وختونه خندونکی او په عین حال کې ژور اغېزناک دی. روی چې مخکې په 1990 کې د خپل ناول د کوچنیو شیانو خدای لپاره د بوکر جایزه ګټلې، په وروستیو کلونو کې د خپل سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو په خاطر هم پیژندل شوې ده. دا په هند کې د نریندرا مودی د حکومت کلکه منتقده ده او په ځلونو یې د حکومت پر هغو قوانینو نیوکه کړې چې اقلیتونه په نښه کوي. اروندادی روی په وروستیو کې د پین پینټر جایزه هم وګټله. دا جایزه هغو لیکوالانو ته ورکول کیږي چې د فقید ډرامه لیکوال هارول پینټر په وینا د نړۍ په اړه یې هوډ نه بدلیدونکی دی. دا اعلان دوی ورې وروسته له هغه وشو چې هندي چارواکو د هغو څرګندونو په خاطر د روی د قضایي تعقیب امر صادر کړ چې هغې 14 کاله وړاندې د کشمیر په اړه کړی وې. روی په 2010 میلادي کال کې په یوه غونډه کې ویلي و چې د لانجمن کشمیر سیمه هیڅکله د هند نه بېلیدونکې برخه نه وه. هند کشمیر د خپلې خاورې نه بېلیدونکې برخه بولي. دا څرګندونې د دې سبب شوې چې اغلی روی د هند د تروریستي ضد قوانینو له مخې له قانوني تعقیب سره مخامخ شي. په ځواب کې د هند سلګونو اکاډمیکو شخصیتونو د پوهنتونونو استادانو فعالانو او خبریالانو یو پرانیستی لیک لاسلیک کړ او له حکومت څخه یې وغوښتل چې د میرمن روی د محاکمې پریکړه بیرته واخلي. د هند د غیر قانوني فعالیتونو د مخنیوي قانون چې پر اساس د تعقیب اجازه ورکول کیږي په دې خاطر بدنام دی چې که څوک پر دې اساس ونیول شي په اسانه ضمانت هم نه منل کیږي، او ډیری وختونه تورن تر محاکمه کېدو مخکې په کلونو زندان تیروي. منتقدان دا قانون غیر قانونی او غیر دیموکراتیک بولی او په دې باور دي چې د نریندرا مودی حکومت له دې قانون څخه د خپلو منتقدانو د غلي کولو لپاره کار اخلي. میرمن روی پر بوکر جایزې سربیره د غوره سناریو د لیکلو په خاطر د ملي فلم جایزه او ګڼې نورې جایزې ترلاسه کړې دي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه ل آزادی رادیو.
د خبرونه په دې برخه کې د منلي شاعر پروین ملال شعر د دوی په شخ.
د الماسو چینه خاونه لیدم شپه وم ډک د ستوري کچکول وړانګې وړانګې کړي د دواړو شونډو پر تندي مې د سپوږمۍ ټیک د الماسو په چینو کې بهېدم. تور پیکی او ټیک مې دواړه یو پر بل باندې مین و په لمن کې مې جنت جنت ورپې وې. د څپو پر شور مې پلونه تر سهاره پورې تلمه او راتلمه. تاوانه لیدم شپه وم تر لمن لاندې مې ستوري نازولي ماشومان و بیده سوي سپوږمۍ خوب لیدی زما د تور پوړنې په کښتۍ کې د رڼا د قیامتونو د باران د نرم شور سندرې لاس کې څاڅکی څاڅکی وم ویالې وم د سیندونو پر بامونو تویدمه د لاجوردو رنجنونې مې په لاس کې د کوتر تور سترگو تا می خپلا درنجو شایسته شایسته تیاره کراله تاوانه لیدمش باوم ده زندان پا تور انگر که و ملال دیوی ونی پر پانو چوشی بیرا وریدم چانگی چانگی پرک رک که لکساوم گرزیدم ده ورشمین و مروندون و خیال او خوبم ده زهنون و خوبون پر کچو را تیریدم بندی حسن ده چاپ شو که زولنی زولنی شرنگوم ده پیروت و جک سپروم ده زندان پر پنجرو را تاویدم تاوانه لیدم اشپاوم تاویدنی پر لمن ده پسرلیو ده بیدیا ده وشمو پلونو که مزل وم ده غرو چوکو که غزل غزل شیباوم غیش به غیش ده کائناتو غرنوی ونو پل پل شکلوامو پس پوجمی ورانگو پسم او غر غشتم سما تارید او بو پشان چشلی سما سرطر تانیش دیو سای سما زگر که پور تکشتت لله دنک حت بوزرونو الوتما الوتما تاوانه لیدم اشپاوم ده چوبتیا پا موسیقی که نزیدم دنالی ده طول و سپین و طور و زیل و ماشمان و سکمورم پزنگو که ده هلال میزنگوالا ده خیالون و پرنگین و جزیرونی گرزوالا پشایستا و زردار برا کنو از بوشمی پلوری تللا چارونا او چا تیره را طول ولا چا پروح او چا پجسم که گرلا تا غنی لیدمش باوام سر ترنک خوب او خیالوم پا انزور ده کائناتو که جمالوم پا انزور ده کائناتو که جمال
لاغل ملال څخه مننه چې دا شعر په ازادي راډیو مجلې خبرونه په خپل ژغ ولوراوه.
ازادي رادیوي مجله په ازادي رادیو ډاٹ کام کې ل ازادي رادیو
په ننګرهار کې د خبرندوی ټولنو یو شمېر مسولین وایي په افغانستان کې د بیکاری د خلکو د اقتصادي ستونزو د زیاتېدو د طالبانو د حکومت لخوا د کتابونو په خپراوي کلکه څارنه او د غشان د نجونو په زده کړو بندیز د دوی کار روزګار اغیزمن کړی. دوی وایي مخکې به په دې ولایت کې په میاشتني ډول د مرستندویه درسي کتابونو په شمول په بیلابیلو برخو کې لسلو ډیر کتابونه خپرېدل، خو اوس یې شمېر لسو ته هم نه رسېږي. یو شمېر محصلین او د ښوونځیو زده کوونکي هم وایي اقتصادي وضعیت یې اجازه نه ورکوي چې آن ځانونو ته مرستندویه درسی کتابونه وپیری. جزئیات د اکرام الله اکرام پورا پورک.
ختیځ ننګرهار چې یو وخت د پښتو کتابونو د خپراوي او پلور مرکز بلل کېده، اوس پکې د کتابونو د پلور او خپرېدو بازار په ټپه ولاړ دی. په دې ولایت کې د یو شمېر خپرندویو ټولنو مسولین وایي په افغانستان کې د بیروزګارۍ زیاتېدل د طالبانو له لوري د کتابونو پر چاپ کلک څار او د نجونو په هر ډول زده کړو د طالبانو بندیزې لوی لاملونه دي. په ننګرهار کې د یو خبرندوی ټولنې مسول چې نغواړي نومې په راپور کې خبر شي ازادي راډیو ته وویل
دا چې اوس مهال د نجونو په وړاندې د خونځې او پوهنتونو دروازې تړل شوې دي او د دې ترڅنګ د هیڅ ډول زده کړو اجازه نه ورکول کېږي، دې کار زموږ د کتابونو د خپراوي په چاره اغېز کړی دی، ځکه د کتابونو د پلور بازار نشته او کله چې د کتابونو د پلور بازار نه وي نو طبیعي خبره ده چې د کتابونو د خپراوي په چاره اغېز لري.
د یوې بل خبرندوی ټولنې مسول چې دا هم نغواړي په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
او په ټوله کې د کتاب لوست اوس په خاصه کم شوی، هغه ځوانان چې راتله به د خپل مسلک اړوند د دې کتابونه به اخیسته، حتی په لسګونو کتابونه به واخیسته، کتاب به لوسته، هغې اوس یا له هوا څخه وتي بهر شوي یا اقتصادي ستونزو سرلاسه روان دي، زړونه مات شوي، نو هغه اوس نه راځي، که راځي هم ډېر کم راځي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته په دې هېواد کې بېوزلي او بیکاري د کتابونو د پلور او خپراوي په بازار هم اغېز کړی. طالبانو دغه راز له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په هر ډول زده کړو بندیز لګولی. د کتابونو پلورونکي وایي هغه مهال چې د نجونو په زده کړو بندیز نه و، دغه نجونو اړتیا درلوده چې د درسي کتابونو تر څنګ مرستندویه درسي کتابونه هم وپیري. په ننګرهار کې اوس مهال تر دېرش خپرندوی ټولنې شته چې د مسؤلینو په خبره د تیر جمهوري نظام پر مهال به په میاشتني ډول د مرستندویه درسي کتابونو په شمول په بیلابیلو برخو کې لسلو ډیر کتابونه خپرول، خو اوس یې شمیر لسو ته هم نه رسیږي. په ورته وخت کې په ننګرهار کې یو شمیر محصلین او د ښوونځیو زده کوونکي وایي د کمزوري اقتصادي وضعیت له امله نشي کولی د مطالعې لپاره نوي کتابونه وپیري. د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي یو محصل سمیع الله ازادي راډیو ته وویل
په اوسنی حالت کې خو خلق چې ده په خپل خېټو پسې ورک دي او نیوی کپل ډوډۍ پیدا کولو پسې د مطالعې رنگ هم همدغه شیانو چې ده کمزورې کړی دی او خلق چې ده یو مړې ډوډۍ ته حیران نو کتاب بیا په څه باندې واخلي.
په ننګرهار کې د یو ښوونځي د یولسم ټولګي زده کوونکي خدیجه چې پر زده کړو د طالبانو د بندیز له امله تعلیم نیمګړی پاتې دی ازادي راډیو ته وویل
غټ مشکل دا دی چې مکتبونه بند دي چې اوسنی حالت کې مطالعې سره شوق کم شوی دی. کله چې یو جلی مکتب ته او پوهنتون ته نه پرېښودل کېږي نو د هغې ټول ذهن او فکر همدې مشکلاتو کې بند وي چې ولې زه کار ته نه پرېښودل کېږم، ولې زه مکتب ته نه پرېښودل کېږم، نو هغه بیا نشي کولی چې هغه مطالعه وکړي. یو د ذهني لحاظه، بل د اقتصاد له نظره هم نشي کولی چې هغه کتابونه واخلي.
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې د یو شمېر خپرندوی ټولنو او کتاب پلورنځیو مسؤلینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادا کړې وه چې د طالبانو استخبارات کتاب پلورنځیو او خپرندویو مرکزونو ته ورغلي او شاوخوا 50,000 ټوکه کتابونه یې له دوی راټول کړي چې له امله یې دوی ته میلیونونه افغانۍ زیان ورسېد. دوی په خبره ډېری راټول شوي کتابونه د تاریخي، سیاسي او مذهبي موضوعاتو په اړه وو او یا هم د افغان شخصیتونو په اړه لیکل شوي وو. ازادي راډیو هغه مهال د پښتو او دري ژبو د 88 کتابونو نوملړ هم ترلاسه کړی و چې ویل کېدل د طالبانو حکومت کتاب پلورنځیو ته سپارلې او له دوی غوښتي چې دغه کتابونه ونه پلوري. یادونه ده چې نه یوازې په ننګرهار بلکې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته په ټوله کې د نورو برخو تر څنګ د کتاب پلور او خپرولو بازار هم سور شوی دی.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري. د خبرونه په دې برخه کې تاسو ته یو کیسه لرو. بیا د دې کیسې شننه در سره شریکوم. دا کیسه د آنتوان چخوف، روسی لیکوال دی، د نړۍ نامتو لیکوال دی. د کیسې نوم دی شیطان هلک. ځوان ایوان ایوانوویچ لاپکن چې په خپل سر او صورت پسې رسېدلی و له پیغلې انا سیمیونونا زاملتسکایا سره چې سره وړه پوزه یې وه له پورته د اوبو په لور په شیوه راښکته شو. دوی د اوبو غاړې ته پر چوکۍ کښېناستل. دا اوږده چوکۍ سیند ته نږدې ایښې وه چې شاوخوا یې هسک بوټي ولاړ و. څه ښه ګوښه ځای و چې څوک پرې کښېني او د خلکو له سترګو پناه شي. یوازې غڼې وې چې د برېښنا غوندې به د اوبو پر سر دې خوا ها خوا تلې او د کبانو سترګې وې چې پر دې چوکۍ لګېدې. له دې ځوان او پیغلې سره هم د کبانو د نیولو چنګکونه وو، هم له چنجیو ډک ډبۍ او د کب نیولې نور وسایل. دوی پرته له دې چې وخت ضایع کړي د کبانو په ښکار بوخت شول. یوه دقیقه وروسته لاپکن شاوخوا سترګې وغړولې او ژغې کړل. ښه ده چې یوازې یو، انا سیمیونونا زړه مې ډک دی چې درته تشریح کړم. ډېرې خبرې دي، لکه چې مې ته لیدلې یې پام کوه چنګک ته وخوځېد. په ژوند پوه شوم او داسې بوت مې وپېژانده او زړه مې غواړي چې دا ټول ژوند ترې ځار کړم. له خوځېدو ښکاري چې لوی به وي. خبره مې کوله، لکه چې مې ته لیدلې یې د لومړي ځل لپاره مین شوم. زما زړه دې یووړ، صبر کوه، لرګی داسې مه راکشوه، پریږده یې چې بیا چنګک ته خوله واچوي. زړګی، په خدای قسم سپینه مامدینه یې درته وایم، زه کولی شم. فکر مه کوه چې ما ستا په عشق زړه تړلی، زه بس ځان ستا د عشق وړ بولم، خو هیله ورته لرم. دباندې راوباسه. انا سیمیونونه خپل لاس پورته کش کړ، دستی یې چنګک له اوبو راویست او له خوشۍ یې چیغه کړه، کوچنی کپ لکه د سپینو زرو لږ څه شین رنګه کپ پورته په چنګک کې تاویده راتاویده. دی وویل وی وی حیف چې ولاړ. کوچنی کپ له چنګکه خوشی شو، په چمن باندې ټوپ را ټوپ کړل او شراب شو او بوته ور ولوید. لاپکن چې نیت کړی و چې کب مخکې تر دې وڅاري چې اوبو ته ننوځي، غیر ارادي د نجلۍ لاس ونیو او ورسره خوله په خوله شو. تر لومړۍ مچکې وروسته د دوهمې یوې نوبت شو او بیا خبره تر قسمونو او ژمنو ورسېده. څه ښکلې شیبه ده، خو په فاني ژوند کې د مطلقې خوښۍ په نوم څه نشته. له خوښیو سره زهر وي یا له د باندې خوشي زهرجنه کیږي. نن هم همداسې وشول. هغه لحظه چې د ځوان او پیغلې یو بل ښکلول، ناڅاپه د خندا شخ شو. دوی سیند ته وکتل او حق پک شول. د انا سیمیونونا ورور کولیا په اوبو کې ولاړ و. اوبه یې تر ټټر پورې رسېدلې. دوی ته یې کتل او خندل او ویې ویل: او هو هو، ښکلول زه مور ته مې وایم. لاپکین چې تر غوږونو یې مخ تک سور شوی و، تر ژبې لاندې وسخونځېده او ویې ویل: ته خو سم سړی، د بل په کار کې کار لرل ډېره بده ده، او بیا شیطانی کول بیخي پستی ده، رسالت دی. فکر کوم ته تکړه ځوان یې. هغې خبره ورغوڅه کړه او ورته ویې ویل: یو روبل راکړي، شیطانی مو بیا نه کوم. لاپکین یو روبل له جیبه راویست، کولیا ته یې ورکړ. هلک په خپل لامدرغوي کې روبل واړه و راواړوه. شپیلکه یې وکړ او په لامبو لامبو له دوی لرې شو. که څه هم دوی دواړه یوازې شوي وو، خو هغه د عشق هوا یې له سره الوتې وه. په سبا یې لاپکین یو شین رنګه ډبی او توپ له ښاره راوړی و، او هغې کولیا ته سوغات کړه. انا سیمینونه هم خپل خالي ډبي خپل ورور ته وبخښل. هلک ته یې خوند ورکړی و. زړه یې کېده چې نور غنیمت هم ترلاسه کړي، نو په دوی پسې به یې څار کاوه. هر کونج ته چې به دوی تلل، کولیا به هم راپیدا شو. لاپکین به غاښونه وچیچل او تر ژبې لاندې به یې وویل: پس په دې کم عمر غټ رزیل دی، خدای خبر چې څه ځناور به ترې جوړ شي. د جون په ګرده میاشت کې کولیا د دې دوو مینانو ژوند تریخ کړی و. هر وخت به یې ګواښ ورته کاوه، لکه سیوری ورپسې و، او تحفې یې ترې اخیستې. چې هر څومره څه به یې ورکول، ده به نورې غوښتې. حتی یو ورځ یې ورته وویل چې جیبي ساعت یې په کار دی، دوی څه نه شوای کولی. ناچاره ول وعده یې ورکړه چې ساعت به ورته واخلي. یوه ورځ چې د میز شاوخوا د مازدیګرنۍ خوړو لپاره راغونډ شوي ول، کولیا په جګ شغ وخندل، سترګه یې ووهله او لاپکین ته یې وکتل. ویې ویل: اها ها، ووایم؟ لاپکین تک سور شو او د الوچې په ځای یې دسمال خولې ته کړ. انا سیمینونه هم دستي له میزه پورته شوه او په منډه منډه خپلې کوټې ته ولاړه. دا کیسه د اګست تر میاشتې روانه وه. تر هغو چې لاپکین د انا سیمینونه له کورنۍ هغه وغوښته. څه ښکلې ورځ وه. وروسته تر دې چې د انا پلار و مور له لاپکین سره ومنله، باغ ته یې منډه کړه او په کولیا پسې وګرځېده. چې څرنګه یې سترګې پر کولیا ولګېدې، زړه یې کېده چې له خوښۍ چیغې کړي، خو دستي کولیا له غوږه ونیو. په دې وخت کې انا هم چې په کولیا پسې ګرځېده راورسېده، او د کولیا بل غوږ یې کش کړ. تاسو باید هلته وای چې لیدلې مو وای چې دا دوه مینان څرنګه خوند اخلي. کولیا ژړل او وسرې کاوه، ویلې: ما وبخښئ، بیا داسې نه کوم، بیا به یې ونه کړم. تر څو کلونو پورې چې به کله تر خوښۍ پورې خبره یادېده، لاپکین او انا سیمیونونا به ویل چې د ژوند تر ټولو ښکلې شیبه یې همغه وه چې د هغه هلک غوږونه یې کش نیولي و. اوس براشم د دې کیسې شننې ته. دا انتون چخوف د کیسو په اړه نقادان دا وایي چې اغېزمنې دي او د نورو په څېر نه دي. د دې کیسې ظاهرا ساده دي او اوږدې کیسې هم ډېرې نه لري. لوستونکی دستي کیسې ته راکاږي او په پیل کې کرکټر معرفي کوي. کله ناکله ډېرو عجیبو جزئیاتو ته پام کوي چې په عادي ورځني ژوند کې انسانان ورسره مخامخېږي، لکه د شیطان هلک په کیسه کې چې هلک دسمال خولې ته کوي. چخوف په نړۍ کې په دې مشهور دی چې دی په خپلو کیسو کې یو شی لوستونکي ته نه بیانوي، دی یو شی لوستونکي ته په کیسه کې ورښکاره کوي. دی موږ ته نه وایي چې دا هلک رشوت خور دی. دی دا نه وایي چې د دې دوو مینانو زړه دې هلک ته ډېر په تنګ دی. دی دا هر څه موږ ته ښکاره کوي. چخوف واز هم نه کوي چې دا کار بد دی او دا کار ښه دی،
خو کله چې څل وستون کې ته په کیسه کې ښکار کوي لوستون کې هڅوي او کیسې ته راکاږي چې دای قضاوت وکړي چې څه بد دي څه ښه دي. د چخوف د کیسو پای هم ډیر کله یو انجام نه لري. دی لوستون کې د کیسې له پیله د ښکار کولو د هنر له لارې له ځان سره ساتي او هر څه د کیسې تر انجام پورې هغه ته پرېږدي چې سوچ وکړي او نتیجه راوباسي. په دې ډول د دې کیسې په پای کې سوالونه ځای شوي. ممکن څو سوالونه لوستون کې ته پیدا شي چې ښه دا نو څه وشول، ولې وشول، داسې وشول که هغسې وشول. اما په ورته وخت کې یوه ساده نتیجه هم د ده د کیسو له پای څخه لوستونکی اخیستلی شي. د شیطان ماشوم کیسه په داسې تصویر ختمیږي چې لوستونکی خندوي، خو په ورته وخت کې دا خندا داسې تعبیرېدای شي چې د دوو ځوانانو مینانو چې ارمان یې پوره شوی دی د ژوند تر ټولو خوندوره شیبه هغه ده چې د شیطان هلک ته یې سزا ورکړې ده. دغه نتیجه هغه انساني فطرت راښیي چې د بل د ځپلو او له بله د انتقام د اخیستو له امله یې ځان او ژوند هیر شوی وي. طنز د چخوف کیسې ډېرې ځانګړې کړې دي. که دی چېرته د یوې ترخې پیښې کیسه کوي د طنز له مالګې به تشه نه وي. د شیطان ماشوم کیسه هم په خپل ذات کې عجیب طنز لري. چخوف هغه کیسه لیکوال دی چې په خپلو کیسو کې د کرکټر له عاطفي او رواني اړخه مو خبروي. د شیطان ماشوم په کیسه کې چې کوم رواني فشار د کیسې پر دوو مینو شخصیتونو راغلی دی له هغه خبریشو او د همدې دوو کرکټرونو له عاطفي اړخ سره هم آشنا کیږو.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو.
که چیرته په بهرنیو هیوادونو کې له یو چا چې د افغانانو له دود دستور سره څنګه آشنا دی څوک پوښتنه وکړي چې د افغانانو په دودونو کې کوم یو ته د خلکو ډیر ورپام کیږي، شای وار له واره ووایي چې کله سره کښینی چای ته پرلتۍ وهي. افغانان هم په خوشیو کې هم په غم کې چای څښي، هم په میلمستیاو کې هم په ستړیاو کې د چای پیاله پورته کوي. چای په ټوله نړۍ کې خپل اهمیت لري چې له همدې امله هر کال د می 20مه د چای د نړیوالې ورځې په نوم لمانځل کیږي. د ځینو راپورونو له مخې په 18مه پیړۍ کې یو شمېر سوداګرو له چین څخه روسیې او نورې اروپا ته چای یووړ. افغانستان ته هم د چای لومړۍ پاڼې راوړې. وروسته بیا د بریتانیا تر واک لاندې هند څخه افغانستان ته سوداګرو چای راوړ. البته د روسیې لخوا هم چینایي چای افغانستان ته واردېده او ورو ورو خلک په چای روږدي کېدل. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت څخه باندې درې کاله مخکې چې جمهوري نظام په کابل کې نو نسکوره شوی په یوه راپور کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت د موندنو له مخې په کلنی ډول د 1.5 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت 40,000 ټنه شین چای او د 3,000,000 امریکایي ډالرو په ارزښت 20,000 ټنه تور چای له بیلابیلو هیوادونو افغانستان ته واردې شي. سره لدی چې افغانان دومره پیسې په چای ورکوي په خپل هیواد کې د چای د کار د رای چولو په برخه کې لښات کړی دي. څو لسیزې مخکې د سولې په کلونو کې په کونړ کې د چای د کرلو کوششونه وشول. بیا د جمهوري نظام پر مهال ورته هڅه وشوه خو نیمګړې وه. البته یوه ښه هڅه چې په وروستیو کلونو کې دود شوې ده هغه دا ده چې یو شمېر خلک د زعفرانو چای څښي. که څه هم زعفران لا هم ګران دي خو کیدای شي چې ورو ورو ارزانه شي او افغانان د چای له درکه د زعفرانو په مټ په کور بسیا شي. د چای د څښلو دود په نړۍ کې توپیر لري. د هند په نیمه وچه کې چې اوسنی هند، بنګلادیش، پاکستان، نیپال او بوتان پکې راځي تر ډیره له چای سره خلک شودې یو ځای کوي. ترکان او عربان بیا تور چای ډیر استعمالوي او ټینګ چای څښي. په اروپا کې تور چای نسبتا زیات دی خو نن سبا په لسګونو ډوله چای په اروپایي بازارونو کې پلورل کیږي او له شیدو سره یو ځای تور چای د انګلیسي چای په نوم مشهور دی. اروپایان تر ډیره له بیلابیلو بوټو د چای استفاده کوي لکه له بابونه ګل څخه چې په افغانستان کې هم ډیر دی خو په افغانستان کې تر اوسه د خلکو ورپام نه دی. د دودونو په ارتباط په افغانستان کې د چای دود په ټولو سیمو کې سره ورته نه دی. په ختیځو ولایتونو کې له چای سره د غوړې خوړل دود دی. په هغو ځایونو کې چې ګنۍ نه کرل کیږي تر ډیره نور خواږه شیان له چای سره خوري. په بدخشان، غزنی او یو شمېر نورو سیمو کې د شیدو مالګین چای یو شمېر خلک خوښوي. خو د سوداګرو په وینا نن سبا افغانستان ته تر تور چای شین چای ډیر واردېږي. هلمند او روزګان هغه دوه ولایتونه دي چې شین چای پکې خورا ډیر څښل کیږي. د همدې ولایتونو د چای د دود په اړه جزئیات په دې راپور کې.
کوم هیواد چای نامیانی
برازیل د
برازیل ته وځه مراه سره دیواله
د ځوانانو او پخو عمر لرونکو د کیسو او خندا د مجلسونه په شنو چایو تاود دي. د افغانستان په جنوبی ولایتونو کې دا ډول راټولېدل او مجلسونه په بېساري توګه زیات دي.
چای خو نه بل خانوم نه لري چای نو خبره د هغه
خالد احمد د همدی یو مجلس ګډونوال دی. دی وای هر ورځ د ماپښین د جماعت تر لمانځه وروسته له خپل کلیوالو سره شنې چاوي په ګډه خوري او مجلس سره کوي.
چای خو نو زیول چې مینوال ډیر یم او چای سره موږ داسې او چای داسې او دغه لري دی نک نشاره کوم دی چې مثال چای موږ وڅښو بره دماغ مې نه کارام او چای داسې او دوه ګټې لري چې مثال سړیا په وخت کې سړی نه کوسه کېږي باندې چای د عادت مې ورسره ګرځېدلې نو چای چې ونه خورو بره نه کېدې سګردانې.
په اورزګان ولایت کې چې برېښنا نسته او ګاز ډیر کم خلک یوازې په ښار کې کاروي د کلیوالو سیمو خلک شین چای د لرګیو په اور پخوي چې د دې په خبره بیل خوند لري. محمد نبی چې د اورزګان یو بل وسیدونکی دی وای هر ورځ ځان ته ځانګړی شین چای جوړوي او په خبره له نورو ملګرو سره یو ځای شي.
ټول افغانستان کې د شنو چایو مینوال بیخي زیات دي خصوصا په اورزګان ولایت کې بیخي ولې ځکه چې خلک ستړي کار کوي یو پر سر درد دی یو دمه کوي یو ځان وسا کوي نو کله دا چای بس د کوره سورته راوړل سي پر چاو باندې ځان وسا کوي مجلس وکړي نو شنه چای مینوال بیخي زیات لري او شنه چای د ډیرو خلکو خوښ دي ډیر خلک مینوال دي خو قدر ته ما چې دا سي زیات مینوال ما یاندي کینه چې شنه چای خو څه چای خورم او هغه سمې چای رانیسم هغه خورم نو د سار چاشت مبشین مخصوصا دا څلور وخت باندې زه خپل استعمالوم خورم ملګر یاران هم را سره خوري هغه هم را سره کښینې نو زه خپل ډیر مینوال یم لکه څنګه چې زه چا پر چا باندې غرمه ډوډۍ مره کوم خو چای راکه نه چاشت چای راکه مخصوصا چای راکه دا دوه وخت خو ډیر زیات مینوال یم لکه چاشت او مخصوصا نه.
اته څلويش کلن محمد امین بیا د هلمند ولایت اوسیدونکو دی وای شین چای د ذهنی او فزیکی ستړیا په لری کولو کې ډیر مرسته کوي.
یار اته دیش کاله یا نه دیش کاله بکیر چې دا چای خورم دا چای خو نمر د دې د پاره خورو چې موږ ستړي سو په کار کې بره شنه چای راوغوړ شنه چای وخورو د ازمیاته پارم ډیره ګټه لري د سراته تکویه د پارم ډیره ګټه لري دا چای نو موږ پر درې وخته باندې مکمل خورو سهار ماپښین چاشت
د افغانستان د سوداګری او پانګونې خونی مسولینو مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې د بیلابیل هیوادونو څخه هر کال افغانستان ته لسګونه زره ټنه شین چای واردېږي. د یوې طبي څېړنې پر بنسټ چې تیر کال په جاپان کې ترسره سوې ده د شین چای منظم څښل حافظه قوي کوي د انسان طبیعت ښه کوي او ورسره د عمر د ډېرېدو لامل هم کېږي. د دې ترڅنګ افغان روغتیا پالان هم وایي چې شین چای بیلابیلې روغتیایي ګټې لري. د اورزګان د ولایتي روغتون پخوانی ډاکټر احمد زیا سعادت د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې شین چای سړی آراموي فشار ټیټوي د وینې جریانونه چټکوي او د بدن د مدافع قوت سره مرسته کوي د وزن په کمولو کې مرسته کوي او په وینې کې د غړو مقدار راټیټوي. ملګرو ملتونو له دې وړاندې کې ویلي و چې په نړۍ کې له اوبو وروسته چای تر ټولو زیات څښل کېږي. دغه سازمان زیاته کړې ده چې د چای تولید او پروسس په پرمختللو هیوادونو کې د میلیونونو کورنیو د معیشت اصلي سرچینه ده او د میلیونونو بېوزله کورنیو لپاره چې یو شمېر نه پرمختللو هیوادو کې ژوند کوي د ژوند وسیله ده.
د دې اونۍ ازادي راډیو یا ادبي مجله مو هم دومره به زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم تر بلې اونۍ او بلې خپرونې مو خدای مل.
enough.